Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زمانو ریاست نوري نیکه هلی او پیرزوینه او منې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پایته ورسیده د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه پیل شو د ماخام تر وو بجومو اوریدلای شي نن د پنځم به ورځ د 1499 هجری لمریز کال د زمریا اسد د میاشتې 15 د 2013 میلادي کال د اګوست ل 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل پر نیزان وژون کې حمله ملګرو ملتونو او دغه راز د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په سختو ټکو وغندله. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله په سختو ټکو وغندله او هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. د امریکا متحدو ایالاتونو پر درې بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا لاټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د ترکیې د استانبول ښار یوې محکمې په دې هېواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د محلي دفتر د مشر د خوشي کېدو د حکم هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم د دغو اعمالو عاملینو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاږل شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق سیف د چلډرن مشرې هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني شمان ورکوي. د یونیسف اجرایوي رئیس هنریتا افور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي. د کابل په دشت برچي کې په یوه پوهنیز مرکز کې په پرونۍ انتحاري حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د څه کم 500 وژل شوو کسانو اکثریت تر 300 کلونو کم عمره ماشومانو. په دې حمله کې څه کم 70 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دغې حملې د غندنې تر څنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د غزنی ښار مرکزي برخې اوس امن دي او دې ولایت ته د تازه دم امنیتي ځواکونو په رسېدو د وسله والو پر ضد تصفیوي عملیات پراخ شوي دي. یو نامه پرون په یوه بیان کې وویل د غزنی ښار په مرکز کې د وضعیت په ښه کېدو دې ښار ته د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره شوې ده، خو ملګري ملتونه وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ سره مخ کولی شي. ولسمشر اشرف غني پرون په خپلو څرګندونو کې د غزنی ښار څلور ورځنۍ جګړه یو ناورین وبلله او ویل چې غزنی ته د بیرنیو مرستو د رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب شوی دی چې په پوره همغږۍ به عملي کیږي. د هلمند چارواکي وایي د ملا لال محمد په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو یوه اته کسیزه ډله پرون د سولې له پروسې سره یوځای شوه. د هلمند والي دفتر په یوه بیان کې د دې وسلوالو د مشر ملا لال محمد په حواله ویلي چې دوی له تېرو 15 کلونو راهیسې د دولت پر ضد جنګېدل او اوس له خپلو کړنو پښېمانه دي. د سولې له پروسې سره یوځای شوو دې وسلوالو ویلي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو د جګړې قومانده د پاکستان په لاس کې ده. د تقاعد خزانې د عمومي ریاست مشر وایي هڅه کوي چې تر لوی اختر مخکې د متقاعدینو پاتې تنخواګانې هم ورکړي. ګل محمد منتظر پرون ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت د متقاعدینو د تنخواګانو لپاره د غوښتل شو پیسو یوه برخه منظوره کړې ده.
انشاءالله د خوشی نه کړم د پیش ازید د میلیارد تقریبا لیکي مکمل
که خدای کول هڅه کوو چې تر اختر مخکې 2 میلیارد ځانګړې شوی افغانۍ مصرف کړو. هڅه کوو چې تر راتلونکې یک شنبه یا دوشنبه د متقاعدینو بانکي حسابونو ته پیسې ورسوو. نوموړي وویل د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به ډېر ژر د متقاعدینو خزانه په یوه ځانګړي صندوق بدله شي چې د متقاعدینو تنخواګانې به مستقیما پکې ټولېږي. له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې په لسګونو متقاعدینو په خپلو تنخواګانو کې له ځنډ نه په وار وار شکایت تونه انکریدي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پر دریو بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل د دغو دریو بار وړونکو کمپنیو پر ضد چې په چین، سنګاپور او روسیه کې میشت دي ګامونه اخلي. د دې پرېکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې د دې کمپنیو بانکي د دې کمپنیو پانګې بندیږي او امریکایي وګړي نشي کولی له هغوی سره سوداګري وکړي. که څه هم واشنگټن له پیونګ یانګ سره مستقیمې خبرې پیل کړي، خو بیا یې هم د موجوده نړیوالو بندیزونو د عملي کولو له لارې پر شمالي کوریا خپلو فشارونو ته دوام ورکړی. د متحده ایالات غواړي چې د دې بندیزونو په وسیله پیونګ یانګ اړ باسي چې خپل اټومي او د لرې واټن ویشتونکو مزایلو پروګرام پای ته ورسوي. د ترکیې د استانبول ښاروي محکمې په دې هیواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د محلي دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی. دا خبره د بښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل څیړونکي اندریو ګارډنر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. تینر کلچ له یو کال راهیسې د ترکیې په ازمیر ښار کې د انقرې له سیاسي مخالف فتح الله ګولن سره د همکاري په تور زندانی دی. د ترکیې حکومت فتح الله ګولن چې په امریکا کې میشت دی، د 2016 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا تر شا ګڼي هغه څه چې ګولن یې ردوي. په یو بل پرمختګ کې پرون د ترکیې یوې محکمې په کور له نظربندۍ څخه د امریکایي پادری اندریو برانسن د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. ترکیې چارواکي وایي برانسن له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې د 2016 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود. د برانسن د نیول کېدو موضوع په دې وروستیو کې د ترکیې او امریکا ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبر نه غواړی بیا هم ول ولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د غراز د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق سیف د چلډرن په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله په سخت ټکو وغندله. پرې حمله کې 40 کسان وژل شوي او تکم اتیا هم ژوبل دي. دغه راز په کابل کې د تروریزم او د جګړې د په افغانستان کې د جګړې او د تروریزم د قربانیانو د یاد په غونډه کې چې په کونړ مرکز اسداباد کې جوړه شوې وه ګډونوالو ویل چې د تروریزم ټغر ښایي له افغانستان په ډېر سختۍ ټول شي.
چې پیدا شوی و جنگونه دی حد اقلا دا توانم نه لرو چې دا ارمان خو ولرو چې زموږ په ژوندانه به صلح راشي.
د کابل په پولیسرخي زندان کې ویل کېږي له څو ورځو راهیسې په سلګونو بندیانو اعتراض کړی دی.
فرید یم د پولیسرخي د مابه صاحبه دغه 3000 نفره تقریبا و حکومت په حالت کښې دي او نور هم په داسې عذاب اخته دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې پولنډ پرون د خپلو وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په دې هېواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه واضح اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. کابل پرون د یوې بلې خونړۍ ځانوژونکې حملې شاهد و چې په لسګونو ملکي وګړي پکې وژل شول. دا ځل یوه ځانوژونکې د کابل په دشت برچي سیمه کې یوه ښوونیز مرکز چې ګڼ شمېر هلکانو او نجونو پکې د کانکور د ازموینو لپاره زده کړه کوله په نښه کړل. د کابل امنیت قمندانې وایي د ښار امنیتي تدابیر ټینګ دي، خو په ګاونډیو ولایتونو کې ناامنۍ د کابل امنیت اغېزمن کړی دی. دغه حمله مختلفو لورو په سختو ټکو غندلې ده. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د کابل پولیسو او روغتیایي چارواکي وایي د دې ښار په لویدیځ کې پرون ځان وژونکي چاودنې نږدې 50 کسان وژلي دي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانگزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ځان وژونکي پلی و او د 13 امنیتي حوزې په دشتي برکي سیمه کې په یو ښوونیز مرکز کې دننه چاودنه وکړه.
د ماوت تناملان دی یو خونیز مرکز او چرته ډیری زکونکو ذکر کولې ځانمرګ بریدګر چې چاودنګ توکي په خپل ځان تړلې وو خپل چاودنګ توک ته دغه کورس د نن نه چاودنه ورکوي.
خاغلی ستانک زیول پولیسو د کابل خار د امنیت او د خار د دروازو د کنټرول او څارنې لپاره جدي تدابیر نیولې دي. خو د نوموړي په وینا د کابل په ګاونډیو ولایتونو لوګر میدان وردګ او کاپیسا کې موجودنه امنیو د پایتخت امنیت اغیزمن کړی دی. د کابل امنیه قمندانې د غراز وایي چې د مدرنو وسایلو او لازمو تجهیزاتو د نشتون له امله د ښار د دروازو په کنټرول او تلاشۍ کې نیمګړتیاوې پیدا کیږي، خو پولیس هڅه کوي چې دا کمښت پوره کړي. بل لور ته د عامه روغتیا د وزارت وین ډاکټر وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې پرونی حمله لږ تر لږه 8 کسان وژل دي. دی وی په دې پیښه کې 8 کسان شهیدان شوي دي او 8 نور ټپیان دي، خو د مرګ ژوبلې دا شمېرې وروستۍ نه دي او امکان لري چې زیات او کم شي. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د کابل ښار د پرونی خونړي بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم پکې لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې داعش ډلې د دې ډول حملو چې اکثره مواردو کې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او غونډې په نښه کړي مسؤلیت منلی دی. په کابل کې دا بریت په داسې وخت کې کیږي چې د غزنی، قندهار، زابل او د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د لسګونو سرتیرو په شمول سلګونه کسان وژل دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې په تیرو 9 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې 46,000 ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. دا کمیسیون وایي د دې مرګ ژوبلې 80% کې په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پورې اړوندو بریدونو او چاودنو کې رامنځته شوې ده.
د کابل د پرونی ځان وژونکي حملې په پاپ مو واورېدل. په دشت برچی کې تر دې وړاندې څو نورې خونړۍ حملې هم شوې وې چې د څو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی. که څه هم د پرونی ځان وژونکي حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو ویلي چې دا د دوی کار نه دی، خو د ملامتۍ ګوته بیا هم د اسلامي دولت ډلې یادایش ته نیول کېږي. تر دې مخکې په کابل کې لویه خونړۍ حمله څو مخیر کابل هوایی دگر تنجده شوی و چه دروشتن پکی وجل شوی و یو سلووتن نور جوبل شوی و ده اروان میلادی کال پایل تر اوس پوری پا کابل که شپارس لوی حمله شوی چه تر 240 تو زیاد کسان پکی وجل شوی ده. دغه راز افغانستان چې د تروریزم او جګړو ستر قربانی دی، پرون په کابل کې د جګړو او د تروریزم د قربانیانو د یاد په مراسمو کې چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر او د حکومت اجرایه رئیس او ځینو نور لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. سیمه سمر وویل چې په افغانستان کې د تروریزم او د جګړو د قربانیانو شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیږي. دغه راز د تروریزم او د جګړې د قربانیانو د یاد لپاره د کونړ په اسدآباد په مرکز اسدآباد کې هم پرون یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډو ګډونوالو وویل چې د جګړو په دوام د جګړو په تیریدو سره هره ورځ خلک قرباني ورکوي. د کونړ اکثره اوسیدونکي په دې باور دي چې د بشري حقونو کمیسیون او نورې ادارې د جنګ او د تروریزم قربانیانو د ورځې او په نورو نمونو نمایشي لمانځن غونډې جوړوي، خو تر اوسه پورې قربانیانو ته د پام وړ توجه نه ده کړی. نور حال له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په راپور کې اورئ.
د غونډي اکثر وګډونوالو خپل د بشر حقوقو خپلواک کمیسون او نورو اړوند ادارو باندې په دې نیوکه کولې چې ډیره کارونه یې نمایشي او د ورکشاپونو او غونډو پورې منحصر دي او تر اوسه د جنگ او تروریزم قربانیانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
نو مې گوهر صاحبه ده یو تند کونړ ولایت اوسیدونکو په عمل کې موږ ډیر کم کارونه وینو چې تر سره کیږي، خو ډیر د غونډې جوړېږي فقط د یو څو خلکو راټول ول لپاره یو څو انزورونه واخلي، مطلب دا وی یعنی عملا کې باید مرسته وشي د قربانیانو سره، دوی ته عملی لاسنیوي پکار دی نه دا چې نمایشونه وشي.
حبیب الرحمن چې په جنگ خپل په خاله لاس ورکړي ازادي راډیو ته وویل روانو جنگونو او وژنو د سولې لراتلو ناهلي کړي او هر څوک چې د هیواد تراغله د جنگ بندولو په ځای د جنگ ګرمولو هڅه کړي ده.
تمام نشته ده چې پیدا شوی جنگونه دی، هغه قدم دا توانم نه لرو چې دا ارمان خو ولرو چې زمون په ژوندانه وصول حراکی زکه ناهید شو. دا څنګه جنگ دی؟ دا څنګه جنگ دی چې په موږ تحمیل شوی جنگ دی، دا نه حقوق بشر دی، نه ورور نړیواله ټولنه ده، نه په افغانستان کې کوم چې وګورې غټ چارواکي چې وګورې هغه هم وروره داسې دي چې ورور خپل ځان د دفاع په خاطر باندې مسلمان قربانی.
د علماو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وویل باید په نړیواله کچه د جنگ پای ته رسیدو د پاره کار وشي.
تاسو په بیرو ملیشت خبرې خبره وکړئ، دا جنگ څه دی؟ موږ دا ورځ موږ باندې درا خما عینا سره خطا تحقیق سره هو عمل څه شو؟ عمل کی څه دی؟ عمل څه راغلی؟
په ختیس کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مشر میرمن صبرینا حمیدی د غونډې د ګډونوالو د نیوکو او شکایتونو په جواب کې وویل،
کله چې موږ د قربانی نو مخلو کاغه د جنگ قربانی کاغه د نورو جرایمو قربانی د خپل یو درد لري د قربانی پدې دا در ټول افغانانو لیدل او د بشر حقوقو کمیسون د دې لپاره کار کوي د فقر د منځاوړلو لپاره د کارمندنې لپاره چې دا ټول د تروریزم عوامل دي د دې لپاره به کار کوي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره به د متضررینو د فامیلونو کار کیږي د دې استمرار د معیشت او استمرار د ژوند لپاره به د کار کیږي.
خلک وایي چې تر څو په هیواد کې جنگ روان وي نه دوی له خپلو حقوقو برخمن کېدی شي، نه جنگي مجرمینو ته سزا ورکول کېدی شي، او نه هم د تروریزم او جنگ قربانیان انصاف ترلاسه کولی شي. نو هم دا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د تروریزم قربانیانو او جنگي مجرمینو شمیر زیاتیږي. نو په کار دا ده چې لومړی د جګړې ختمولو او سولې راوستلو دپاره رښتینې هلې ځلې وشي، او بیا د تروریزم قربانیانو ته د عدالت او جنگي مجرمینو ته د سزا ورکولو باندې کار وشي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهرو بجې اولس دقیقې دي او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بخواک شو.
ډیپلومات مجلې په خپله تازه ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د اګست په لسمه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې څلور ورځنۍ سیاسي خبرې پای ته ورسولې، او بل لور ته د دوی تر زرو ډیرو وسلوالو پر همدې ورځ د غزنی پر ښار برید وکړ. ډیپلومات بیا لیکي چې طالبان په افغانستان کې یو لور ته له دې هدف نه پوشا کیږي چې سیاسي لوبغالي وي، بل لور ته له شخړو لاس نه اخلي او غواړي چې خپل دریز له دې لارې پیاوړی کړي. خبرونه بیا پوښتنه کوي چې په داسې وضعیت کې ازبکستان څرنګه خبرو ته زړه ښه کوي. ډیپلومات لیکي کله چې د 2018 کال په روسیو کې شوکت میرزیایف په ازبکستان کې ولسمشر شو، په ځانګړي ډول له افغانستان سره اړیکې پسې شي کړې. د مارچ په میاشت کې د افغانستان لپاره د یو کانفرنس کوربه هم و. د اګست لشپژمې تر لسمې د طالبانو یو پلاوی د دوی د قطر د دفتر د سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزی په مشي ازبکستان ته ولاړ. دوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له استازي اسمت الله ارګاشیف سره وکتل. ډیپلومات بیا د ازادي راډیو په استناد لیکي چې طالبانو ورته ویلي دي چې په دې خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیايي پروژو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. ډیپلومات بیا د دې خبرو په ارتباط لیکي چې ازبکستان غواړي پراختیايي پروژې پرته له سویرې په افغانستان کې پلي شي، او طالبانو له دوی سره په دې برخه کې ژمنه کړې ده. دوهمه خبره دا ده چې ازبکستان هر وخت په افغانستان کې د داعش حضور ته اندېښنه لري، او نشته دوی اونې مخکې دې ډلې په گاونډي تاجکستان کې د یو برید مسولیت ومانه، خو طالبانو د ډیپلومات په وینا د افغانستان د نن خپل بریدونه متمرکز کړي دي. ډیپلومات خبرونه د غزنی جګړې او د سولې هڅو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ جرنال رسمانې بیا یوازې د غزنی د جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې د غزنی د سیشن بی د ورځې تصویر انځور کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې په ټول ښار کې دوی نان بیانې پرانیستې دي او خلک ورته په قطارونو کې ولاړ دي. وال سټریټ جرنال د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې د غزنی په جګړه کې د 1300 او 1500 ترمنځ ملکیان وژل شوي دي، خو لا هم په کار ده چې دا شمېره دقیقه شي. د طالبانو د تلفاتو په اړه ورسپنې د امریکایي ځواکونو په وینا لیکلي دي چې یوازې د دوی د هوایي بریدونو په ترڅ کې 200 یاغیان په ښار او د ښار شاوخوا وژل شوي دي. ورسپانې د افغان ځواکونو تلفاتو ته اشاره نه ده کړې، خو د مالي اوښتې زیانونو په اړه یې لیکلي دي چې تر دې دمه دقیق نه دي اټکل شوي.
ازادي راډیو اوري. د کابل په پل چرخي زندان کې د زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب تر اوسه دوام لري. یو شمیر زندانیانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نه خوړلو له امله څو تنو اعتراض کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوی غوښتنې تر اوسه حکومت نه دي منلي. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس بیا د زندانیانو د مړینې خبر ردوي او وایي چې زندانیانو په د بیرونی شبکو په دستور سره یو دروغجن اعتصاب خبره کړې ده. د زندانو عمومي رئیس دا نه مني چې په زندان کې دننه د بندیانو په سلګونو بندیانو اعتصاب کړی وي. یوسف خان زادران نور تفسیر وړاندې کوي.
د جمهور رئیس د بخښنې له فرمانونو څخه بې ګټې پاتې کېدل، د خپل ولایتونو اړوند زندانونو ته د دوی نه لیږدول، د ځینو نامعلوم برخه لیک، د زندانونو د مسؤلینو لخوا له دوی سره ناسم چلند او د مناسب ځای او خوراک نشتوالی هغه موارد دي چې د پلچرخي زندان زندانیان د نه خوړلو د اعتصاب لاملونه بولي. د دغه زندان له منځه ځینو یې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نه خوړلو له کبله څو تنه زندانیان مړه شوي او ځینې نور هم په بد روغتیایي وضعیت کې دي.
فرید یم د پولیسو د مابا صاحب د درزر نفره تقریبا وخت کومه په حالت شي نور هم په داسې عذاب اخته دي. متاش فره شروع سه پولیس فوکس راغله نو ساده غشتنه مله ده نه یو څوک راغله دی نه دی باید چې الله شر کړی نه چې یو رحم خبر وکړي.
محمد حسن زندان په لچار خي زنجدم لواز خدا من بیا در روز از احتساب از 11
لسرز کی چې زندانیانو احتساب کړی او اته کسان مو مړ شوی خو هیڅوک مغغ ناوري. خیر دی یو کار وکړي چې ټول زندانیان په خراب وضعیت کې دي. دغه زندانیانو د تیرې یک شنبه ورځ رئیس د نه خوړلو په احتساب لاس پوري کړی دی. کڅه مسولین د دغه حساب کوونکو د کرشمیري پاړه څنګه وایي خو یو شمیر زندانیانو چې لازادي رادیو سره پاړي کې د خپل شمیره لزر لوړه خودلې ده. لدی سره د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني د زندانیانو د مړینې خبره ردوي، وایي چې د پلچرخي زندان زندانیانو د زینو بهراني تروریستي شبکو په مشوره د درواغو په احتساب لاس پورې کړی دی. دی وایي د زندان له وضعیت څخه د دوی شکایتونه له حقیقت څخه لري او غوښتنې هم غیر قانوني دي. لدی سره د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي د افغانستان لوی څارنوالۍ باید دا موضوع وڅېړي. دی وایي که د زندانیانو حق ضایع شوی وي د دوی اعتصاب پر ځای دی او کنه د جمهور رئیس د فرمانونو بخښنې په اړه د دوی غوښتنې نه عملي کیدونکې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي د پلچرخي زندان د زندانیانو د غوښتنو په اړه قانوني محدودیتونه موجود دي. دی وی کله چې دا احتساب پیل شو زمونږ همکارانو له زندان لیدنه وکړه. د دوی لخوا له قانونه وړاندې ځینې غوښتنې شته او دوی اکثره هغه کسان دي چې د کورنۍ او بهرني امنیت پر وړاندې په جرمونو او د مخدره موادو په قضیو کې لاس لري چې د قانون د حکمونو له مخې د دوی د بخښنې او تخفیف په برخه کې قانوني موانع شته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست د اخترونو، ځانګړو ورځو او نورو مناسبتونو په خاطر د جرمونو کټګورۍ ته پکتو هر کال د بخښنې فرمانونه صادروي.
د کابل په پلچرخي زندان کې د بندیانو د اعتصاب په اړه وسله والو طالبانو هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کارکوونکو د امنیت ضمانت نشي کولی، ځکه دغه کمیټې خپل یو مهم مسؤلیت چې د زندانیانو چارو ته رسیدګي ده نه دی پر ځای کړی. طالبانو ویلي چې د دوی په سلګونو بندیان د کابل په لوی زندان کې د اوسېدو د ناوړه شرایطو او ځینو نورو ستونزو له امله د نه خوړلو اعتصاب کړی، خو د سره صلیب کمیټې ورته نه دارو درمل او نه هم نور حقوقي مرسته رسولې ده. ویلي چې د ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو لګیا دي.
خبری مجله اوري.
او اوسمه یوه نړیواله موضوع. پولند په پرون د خپلو وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په دې هېواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه. تفصیل رضوان مراد اوروي.
د پولند ولسمشر اندریو دودا د چهارشنبه په ورځ د خپل وسلوالو ځواکونو د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په خپل هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي حضور غوښتنه وکړه.
د پولند د پوز دل منزلو په مراسمو کې د پوزي رسمي گذشت پترس کې ټانکونه او نور پوزي تجهیزات ننداره ته وړاندې شول او خلکو د دودیزو جامو په اغوستلو سره پکې ګډون وکړ. د پولند ولسمشر چې هیواد یې په سیمه کې د روسیې له پوځي خوځښتونو اندېښنه لري وویل چې په پولند کې د امریکایي ځواکونو دایمي شتون به دا هیواد له هر احتمالي یرغلګر وساتي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته امریکا له خپل لوري او د ناټو تړون په چوکاټ کې په پولند او د ناټو تړون په ختیځو پولو کې پرتو هیوادونو لیتوانیا، لاتویا او استونیا کې پوځیان ځای پر ځای کړل. پولندی چارواکو له امریکا غوښتي چې په دې هیواد کې د یو دایمي پوځي اډه جوړه کړي او د خپلو سرتیرو شمیر دې هم زیات کړي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې د پولند دې غوښتنې ته چې زیات لګښت به ولري او روسیه به هم په غوسه کړي ځواب نه دی ویلی. د پولند ولسمشر اندریو دودا په پرنیو مراسمو کې ویل چې تر 2040 میلادي کال پورې به دا هیواد خپل دفاعي بودیجه هم زیاته کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله وغندله او هغه یوه بې رحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق سیف د چلډرن مشري هم دغه حمله غندلې او پر دې خواشیني څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. په دشت بچي کې پرون په یوه ښوونیز مرکز د ځان وژونکي حملې په نتیجه کې اته څلوېښت کسان وژل شوي او اووه شپېته نور ژوبل دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د غزنی ښار مرکزي برخې اوس امن دي او دې ولایت د نویو امنیتي ځواکونو په رسېدو د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پراخ شوي او هم به له دې سره د ښار ته د بشري مرستو د رسېدو لړۍ هم چټکه شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دوه بهرنیو کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په خبره د شمالي کوریا له اټومي پروګرام سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د ترکیې د استانبول ښار یوې محکمې په دې هیواد کې د بښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر د مشر د خوشي کېدو حکم کړی دی.
د ژوند رنګونه
نوم رحمان ګل ده.
رحمان ګل څه کار کوي؟
موبایل سامان خرڅو، چارجر کوي، خرڅو.
څه په دې کې لري چې خرڅو؟
دې کې د ګوشه کې د موبایل لپاره چارجر لرو، په خونه استکاور دي د سامان سره موبایل سره سره دي.
څه شی ډیر خرڅيږي؟
په خونه زیات خرڅيږي، غټ موبایل په خونه زیات خرڅيږي.
ځوانان دا د موبایلونو په خونه ډیر خوښي.
ځوانان د موبایل په خونه زیات خوښي.
څنګه د کاروبار هم دوکان لري چې لري کنه ګرځي؟
تخته لري ګرځو، ټول اوس ګرځو، اوس کله یو ځکه کله بل ځکه ګرځو. کله گزاره کوي کار ورځي درې سو څلور سو داس پات کېږي به دا کې وسو. کله گزاره کوي نو وس خوان نه نسته مخ کې خو
څنګه خوان نه نشته
وس ولا به خي کارونه خراب شي دي نو ولا که وس خلک غریبان پات څه پیسې ورکه سولې مخ کې خو
بیا څنګه د قیمتونه قیمته ورکوي ارزانه ورکوي څنګه
ولا د دې څه یار یو شی خپل بای لري نو لس روپۍ شل روپۍ ګټه زوي کې بس ورکوي نو
دینه موبایل نه خایسته هم نه خو کپوخه خایسته یغه خایسته ښکاری
بالکل نو بس یا هی بدرنګه یې پوخ خایسته ورچې موبایل خایسته کې وسه
تاسو بم دا چلو نه کړی
او زیات هم کړی دی نو هم ګرالس کنه کې وسه هم دا چارجر د کار کوم خرڅ ونه تر اوسه ډیر چلو نه کړی دی بالکل
د دې سینې مو کسان موبایلونه چې خو ورکی کنه د دې په کور باندې کوم څه تاسو سری خو یې دی ته څه وایي
دې باندې دا پښتو کې پارسی کې څنګه ورته دی موږ پښتو کې ګټه ورته یو دا چې پسری کې دلته پیدا لري موبایل باندې سری کې ګټه کې بندون نه غلطه کوي چې نو لا سخته کې ګولې کې درنه دلته پیدا نه شي دلته کې شي نو
څنګه تاسو په موبایل کې بندوي
دا خپل سری لري سری لري دا سری غلري پښتو کې لري ته لري کوم موبایل باندې سری کوم او وای 500 روپۍ نه نو جګ نه دي
دا پیسې چې تاسو ګټه یا دا په څه شي مصرفوي
کور ته ورونو دلته ګټو میاس دوه میاس دلته تیر کو سره برابر کړل له زره مر 15000 برابر کړل کور ته شلارز بیل بس دا د کور سامان د نو وخت دی دا خورونه دلته ګټو ته خورونه کور
چیرته دی کور
پختیا کې ده
پختیا نه تاسو راغلی پختیا کې کار نه کیږي
په کار ستوري بس خاص کارونه چې ټول د کندهار د کاروبار نسته بس خاص او هغه خراب د وځه خراب ده دی خیر الله خراب دی
څومره وخت ورسته دی کور ته
دوه میاشتې بعد دوه نیمه میاشتې بعد هغه وخت
دود ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د ماښام تر اوو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف اوازې اورېدلی شئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپلې همکاري زرغونه منګل ته سپارم. زرغونه جان ښه راغلاست.
با تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی.